اقتصادي مشکلاتو دی وجه نه دی ته هم نسیتله ما خپل کراچی باندې کار کوي وزي
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له نشته بیبونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
وروستی اورښتونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره اوبه دي چې د واورې د باران د طریقه تعمیل کېږي. نو زما په نظر دا یو ښه مثبته تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمن کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي وه، لوګي وو، دودو، چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښېناستی ده. لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان دی عضوي مواد که څه تیل دی که زغال دی او یا هم لرګي دی هغه باعث کېدی کېږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډېر دی، نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي. نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي، چون خلک د مختلف سون مواد څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته مغو اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي دپاره یو خو مونږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم دی دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحي مواد چې هوا ته کېږي دننه کېږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه که چېرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کېږي او د زیات وخت دپاره هغه کېږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سونتو کې ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دي د سون کوم مضره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي، یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري، او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته. او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صادقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډېر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډېره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډېره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډېر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی، نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولی شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د برون څخه عایق کیږي، یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي زخامت لري، هغه یې برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی پا اکثر پا اروپا کم دی گاز سخه استفاده کنی چی دی ترویج شی یا پا دی بخش که فکر کم تجاران هم رول لری تر چو دا کم تکنولوژی چی فیلن پا نره که استفاده کی دا افغانستان که معرفی کی او خلق کوایشی اغل تا بیا، یعنی که پا اون محال که او گرو که هر کال یو کورنه دی شلو نظر پینزوی زر افغانه پا سوان تو که مصرفوی که چیر تا اغا تکنولوژی دوی استفاده کی خپل کورونه عایق کی، نو که دایشی دا مصرف دی نیم نام کم شی.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته یې ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې اویلې او واورې چې دي په خپله اویلې کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته په مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته، چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د اویلې کې دوی شنه ساحه لري یا داسې ساحه وي چې هغه سیمنټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي، کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي، همالته یې مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته یې ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼي ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشهد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
هم د پخوا پرتله که څنګه پردشامکنه کې موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمری ټیم لوبغاړي درلودلو، ولی خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمری ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایه خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهالو کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ یې کرار کرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي، تجربه استادان دي، او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو، ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وه چې دوی تمرین وکړي، او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته وړ نه. اوس الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او تر څنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نوروهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت تر څنګ د سپورتي آدابو او نظام کتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دې څه ما غنډې شوی درې کومه دوه سکان او دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما دا اوله درجه واخستم په دومره وخت کې واخستله، ما دومره تکلیف اصله، ما دومره زحمت باسلې بوکس به سې زده کړې او لغت وا لغت به سې زده کړې.
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایت نران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري وجنګېږي، خو د چا لخوا یې مالي ملاتړ نه کېږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته یاد دیوی. پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر پخوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیریدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
تاسو له پیغامونو
زما نوم اجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پلار روان یو یو سارات ووزو فرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم الله مده کابل سیدون کې د مونږ زړه له خولا کروغن په ماتلبانی موسیقي یو شه د ژوند یو شه هم خلک نو لا دې کې شپه افغانستان کې هر څه بیرته دی نه تر سره
مونږ وطن مبارک یم اسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانی هغوی نخوا ویل شوي ولي نه اورو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړې.
د ازادي ملما
د ازادې ملمد د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کوي دی چې شعر هم وایي، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتودې قری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همهغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت څلوېښت کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وې. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال را پدی خوامه ده، چه ما تا گوده شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی، نو اما غلطه ده وطن نلریواله او غربت یو څه احساس را پیدا کړ. ما اترازه لږ څه لیکنه وکړه نو اما لږ شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعرۍ په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وس نه دي چې بېله بېله ولیکمه، زما د وس نه دي چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمی لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دغه نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکر دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښېیم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کا پاتې برانه ګډوډ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې، نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنه کې چې ته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر پر مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولی نه، ولی تکل سر دا خودی تمکان لری، دا خودی تمکان لری دماغ پلا پا معاصر شاعرانو که البته کمچه وفات شیری دی به دنیا نتللی، حمزه بابا شاعرین بیاندازه دیر خوخی دا، غنی بابا شاعرین بیاندازه دیر خوخی دی با اوسم، او دا کمچه دی منگا دی سر تا جونه دی و جوندی دی کاروان صدره تا دیر گران دی شاعری دیر آورم دوانه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی تکل ته، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي. د شاعرانو سره زما مینه ده، امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کلا جامونه ماتوي کلا پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي. کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي. ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي. راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي. تا محبت یاغي باغی کرو ملامت نه ده، تا محبت یاغي باغی کرو ملامت نه ده، تا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي. تا کوم څه پډېره باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه، ډېر عالی غزل او ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو دې ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب، ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شهزاد ولسوالي ډیر لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیتي سیستم دې هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه درکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه، اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي، ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام ورته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده، تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به تر ایمانه نه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلاً خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردون بیا د پاکستان هیواد کې مزده شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده، تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
پٹ خزانه يم هو باطن فخار پټ خزانه يم هو تکسر لکم جون په ميدان يم هو تکسر لکم جون په ميدان يم هو چمایا سمجھ دست پمانی